مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. ز بشیر گواخیم د 12 بجو په دې خبرونه کې مهرکړه کو. له 12 څخه تر 2 بجې په دې غړې کې چې خبري ساتي تاسو بل بل ریپورتونه وړاندې کو. نه هله چې تاسو سره تر اخره پورې ووسی. لمړی به عبدالحی کاکړ تاسو ته د یو خبرونه وایي.
سرټکی په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو شورا غوښتنه کړې چې د پاکستان حکومت یې نه رېجستر شوی افغان کډوال رېجستر کړي. د پاکستان په خوانی واکمنو ګوندونو د سپریم کورټ د واک په اړه د ستر عدالت د پرونی فیصله خرکلای کړی دی. او د ایران دولتي رسنۍ وایي د هیواد ولسمشر ابراهیم رئیسی او سعودي ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان پرون د اسرائیل او فلسطین د شخړې پر موضوع ټلیفوني خبرې کړي. او سم د خبرونو تفصیل په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو شورا غوښتنه کړې چې پاکستان حکومت یې نه رېجستر شوی افغان کډوال رېجستر کړي. پرون د شورا مشرانو او استازیو په پېښور پرېس کلب کې د خبري غونډې پر مهال وویل چې حکومت یې له نه رېجستر شوو کډوالو سره ښه سلوک وکړي او هغه ویدنه نیسي. د شورا مشر بریال میاخیل وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اختلافات پر سر د کډوالو له زورولو
چې دا خفه کیږي په دې باندې نو زمونږ د پاکستان نه دا خواهش دی چې دا خلک واپس کوي مو او دوی همدلته هغه کوي لکه مونږ څنګه کار چې راکړی دی مونږ دغسې رجسټر کړي دا خلک هم رجسټر کوي.
د پاکستان حکومت له د افغان کډوالو د عالي شورا د مشرانو څرګندونو غوښتنې په خبرګون کې څنې دی ویلي. خو د هغه هیواد د اطلاعاتو خبرونو چارو لنډمهالي وزیر مرتضی سولنګي د اکتوبر پر 8 د پاکستان له ډان ټلویزیون سره مرکې پر مهال ټینګار کړی و چې د اکتوبر تر پای وروسته د افغانانو په ګډون هغه ټول بهرنیان له هیواده باسي چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د پاکستان په خوانی واکمن ګوندونو د سپریم کورټ د واک پاړه د ستر عدالت د پرونی فیصله هرکلی کړی دی. د چیف جسټس قاضی فایزی صاحب په مشرۍ د سپریم کورټ د ټولو ججانو بنچ پرون د سپریم کورټ پریکټس اند پروسیجرز اکټ 2023 کال په نوم د هغه قانون پر ضد درخواستونه رد کړل چې د پاکستان په خوانی حکومت سږ کال د اپریل په میاشت کې منظور کړی و. په قانون کې زیات پام د سو موټو نوټس په اړه د چیف جسټس واک کمول ته شوی و. قانون د مسلم لیگ نواز مشر شهباز شریف په وزیر اعظم کې پارلمان منظور کړی و. نوموړي پرون پر ایکس چې په خوانی نوم یې ټویټر و د دې فیصلې هرکلی وکړ. هغه زیاته کړه چې دا پریکړه نه یوازې په خپله د سپریم کورټ د چارو چلولو ته جمهوري بڼه ورکوي بلکې پارلمان ته د احترام ورکولو څرګندونه هم کوي. د پیپلز پارټۍ یوې مخکښې سینیټر شیر رحمان هم پرون پر ایکس د فیصلې په ستاینه کې ولیکل چې له اورېدونو او فیصلې سره به د سپریم کورټ شفافیت او حیثیت نور هم لوړ شي. پخوانی واکمن ګوند تحریک انصاف هم پرون پر ایکس پاڼه د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف د نااهلي ممکنه خطونې ته په اشاره ویلي. د دې فیصلې سره له سپریم کورټ څخه د سیاسي تملرون کې ډلې په برخه کې مایوسي راغلې ده. د پخوانی فاټا ایجوکیشن فاونډیشن په قبلي ضلعو کې د سوباون په نوم د شخصي سکولونو جوړولو اعلان کړی. د ادارې مشر عبدالکرم پرون مشال ډې تور چې د منصوبې هدف د قبلي ضلعو په هغو سیمو کې سکولونه جوړول دي چې پکې ښوونځي نسته. نوموړي زیاته کړه چې سږ کال به 15 سکولونه جوړوي او د ودانۍ استادانو تنخواګانې او د زده کوونکو فیسونه به حکومت ورکوي. د دې په خبره حکومت د دې لپاره د 80 ملیون روپۍ مختص کړي دي. د فاونډیشن په خبره د دې منصوبې له مخې به سږ کال په باجوړ، مومند، خیبر، کرمه، اورګزو، شمالي وزیرستان سکولونه پایل سي. د ایران دولتي رسنۍ وایي د هیواد ولسمشر ابراهیم رئیسی او ولی د سعودي ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان پرون د اسرائیل او فلسطین د شخړې پر موضوع ټلیفوني خبرې کړي. د چین لخوا د ریاض او تهران ترمنځ د تعلقاتو بحالۍ تر تړون وروسته د لومړی ځل دی چې دواړو هیوادونو مشران سره خبرې کوي. د ایران دولتي رسنۍ وایي سلمان او رئیسی پر دې ټینګار وکړي چې د فلسطینیانو پر ضد جګړه ودرېږي. ریاض د ټلیفوني خبرو په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د امریکا بهرنی چارو وزیر انتونی بلنکن د حماس تر حملو وروسته له اسرائیل سره د پیوستون شو لپاره حال اسرائیل ته تللی دی. ټاکل شوی چې قبل اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره ویني. د امریکا بهرنی چارو وزارت تصدیق کړی چې په تشدد کې لشت لږ 22 امریکایان وژل شوي او باور کوي چې نامعلوم شمیر وګړي حماس یې رغمل کړی دی. د اسرائیلو ځواکونو تر هغې وروسته د غزې پر ترنګ بمباریو ته دوام ورکړی چې د اکتوبر پر 8 حماس رلی پر اسرائیلو ناڅاپي برید وکړ. د حماس په برید او تر هغې وروسته د اسرائیلو په ځوابي حمله کې تر اوسه پورې دواړو خواو ته 2300 کسان وژل شوي دي. د 50 اوور کرکټ نړیوال کپ سیالیو کې برنن جنوبی افریقا او استرالیا له بل سره مخامخ سی. لوبه به د هند په لکنو شار کې د پېښور پر وخت ماسپین یو نیمه بجه پیل شي. استرالیا پروان نړیوال کپ کې لومړی لوبه پر هند بایللې او جنوبی افریقا بیا لومړی سیالي کې اثر لنکا ته ماتې ورکړې وه. پرون افغانستان ته پاتو وکټونو هند ماتې ورکړه. افغانستان په راتلونکي سیالي د اکتوبر پر 15 له انګلستان سره کوي. پاکستان او هند به د اکتوبر پر 14 یو بل ته مخامخ سي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه تاسو ته عبدالحی کاکړ وړاندې کړو. د مشال ریډیو په دې غړې کې چې خبري سات دي د نورو ریپورتونو تر څنګ د دې ریپورتونو تفصیل دروړو. په بلوچستان کې کروندګر وایي که د بخور لپاره بجلی پوره ترلاسه نه کړه نو د حکومت پر ضد به مظاهره لا پسې پراخې کړي.
سرکار نے مجھ وجہ تو مجبور کی تو اس وجہ تو مجبور کی چھتی دے سرکار خلاف راوزی کیا سار روڈوں ہم بند ہو.
د خبر چارواکو د شخصي سکولونو جوړولو فیصله کړې. خلکو دا ګام سایلې خو د سرکاري سکولونو له خراب حالت شکایت لري او وای حکومت دغه اړخ ته هم خیال وکړي.
مونږ اوس داسې لوکی دي چې په آغا کې په 7 کیلومتر کې هم سرکاري سکول نشته بلکې ته 10 کیلومتر پورې.
افغان کډوال وایي له پاکستان وتل به د پاکستان په اقتصادي زیان تمام شي.
پاکستان کې په زرهاو افغان تجاران دي چې هغوی لګیا دي فلحال پاکستان کې انویسټمنټ کوي، هغوی پاکستان کې تجارت کوي، زمونږ د خارجي ملکونو نه مالونه راځي، پراپرټیانې لرو.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته. مشال ریډیو سره پاتې شو. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا اوس مګاوري. د بلوچستان کروندګرو د بجلی د لوډ شیډنګ په ضد پرون په کوډه کې مظاهره وکړه. دوی داوه کوله چې واپډا په 43 ګنټو کې یوازې 2 ګنټې بجلی دوی ته ورکړي چې دا د دوی د کروندو د بخور لپاره کافي نه دي. وروسته بلوچستان د اطلاعاتو لړمحالي وزیر جان محمد اڅکزي له مظاهرچیانو سره ولیدل، خبرې ورسره وکړې او هغوی ته ډاډ ورکړ چې حکومت به دا ستونزه حلوي. خو مظاهرچیانو ویلي که دا ستونزه حل نشي نو دوی به بیا سړکونو ته راوځي او خپل احتجاجونه به پراخوي. په دې اړه نور تفصیل درته ایوب ترین وایي.
د لارین چې کله د گورنر او اعلی وزیر د ودانۍ و مخترا ورسېدی نو په یو پرلت کې بدل سو. پرلت ته په خپله وینا کې یو کروندګر اجی عبدالله پانیزی وویل چې واپډا یا کیسکو دوی ته 2 ساعته بجلی ورکوي، لکن د دوی څخه د 24 ساعتو د بجلی بل غواړي. پر دې محل د عوامي نېشنل ګوند سره تړاو لرونکي نظر علي پیرالیزي زیاته کړه چې په صوبه کې د پښتنو او بلوچستانو معاشي قتل روان دی.
دا د ملک د جوړېدو پر میډیا باندې کار کوي. دا خو د ملک د جوړېدو خلک دي، دا د ملک د برابرېدو خلک دي. دوی د درو ګانټو یا د څلورو ګانټو د لوټشیډنګ د برابرېدو د پاره د خپل حق د پاره چې ما فصلونه تېر کال اعلی عذاب را باندې وستلي وو، د عذاب د وجې ما خپل فصلونه د لاسه ورکړل، خپلې ذمهداري ما د لاسه ورکړله. نن چې دی دویم عذاب چې د واپډا سنسکو مشر دی، دا جان بوج کې دا په خپل زور په خپل زبردستي باندې دا د
پرلتو برخوالو ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي سردار امجد ترین هم وینا وکړه او ویل چې تر څو د کروندګرو ستونزې نه وي هوارې سوي تر هغه وخته پورې به دوی په کراره نه کښېني.
پاکستان کیا زمیندار دیا تاجر دے زما تاجران دکانوں میں بجے زمیندارانو چلی جی لیکن کا سرکار نے مجھ وجہ تو مجبور کئی دو لس وجہ تو مجبور کئی چتو دے سرکار خلاف راوزی یا سار روڈوں ہم بندو یا سار پہ جام ہڑتال ہم کہو یا سار شچڑوں ہڑتال ہم کہو
حالتا دا بلوچستان دا اطلاعات و نگران صوبہ وزیر جانا چکزی دا پرلت وزائتا ورغلی او دا پرلت دا مشرانو سر خبری کری دی پر دے محال کروندگرو و صوبائی حکومت خپل غشتن وڑان دکڑے او جانا چکزی و دوی تا تسلی ورکڑا چا حکومت با دیر جر دا دوستون جی حوا رکڑی پر دے تسلی باندی کروندگرو خپل پرلت دا ختمول اعلان وکڑی او وی ویل که دا دوی غشتن و نمنل شوی نو دوی با دا اکتوبر پا اطلس منیتا دا کوئت پا گردون دا بلوستان پا نور برخو کی دا احتجاج پا توگا طولی لوی لاری او سڑکان بند کری د کروندګرو له لوري دا احتجاج په داسې وخت کې سوی دی چې د وابډا یا کیسکو لخوا د هېواد د نورو برخو په ډول په بلوچستان کې هم د بجلۍ د غلا او بلانونه ادا کوونکو په ضد کمپین روان دی. د اکتوبر په 11 نیټه په کوټه کې د کیسکو لخوا په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې بجلی بلان نه ادا کوونکو 34,000 کسانو څخه تر اوسه 1,40 میلیونه روپۍ وصولي کړي دي. دا ډول یې د بجلۍ د غلا په تور کې 1,50 درخواستونه ورکړي او 340 مقدمې درج کړي دي.
د مشال ریډیو د پنځشنبې یا زیارت ورځې 19 خبرونې
د مشال تر رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دوانی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروې
پسلور نیمو بجو
هارون باچا هنری گڑے
پپنزو بجو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم امدا اوس موږ اوریدای شي. پاکستان میشته افغانان وای نه پوهیږي اسلام آباد ولې د دوی د استلو پریکړه کړې. دوی وای په پاکستان کې سرمایه کاری کړې ده او کاروبار کوي چې ګټه یې ځایي اقتصاد ته رسید. دوی په نه کې پاکستان یا افغانستان ته شړي نو دا به په خپله د پاکستان په زیان وي. د افغان کډوالو شورا پرون په پېښور کې په دې اړه خبري غونډه کړې او د پاکستان حکومت لخوا په هیواد کې د میشتو بی اسنادو بهرنیانو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې د وتلو پر حکم یې اندېښنې ښوولي دي. په دې هکله د غنم غوث رپورټ اورو.
په پېښور پریس کلب کې د اکتوبر په 11 نیټه د افغان کډوالو د عالي شورا مشرانو او استادو په خبري کانفرنس کې غوښتنه وکړه چې ناقانونه افغان کډوالو سره د هم خصه لوک وکړي تر څو د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره د نوي راغلي افغان کډوالو لپاره د رجستریشن انتظامات برابر کړي. د افغان کډوالو د عالي شورا مشر بریالي میاخیل په دغه اړه په خبري کانفرنس کې وویل
دغه غیر قانوني مهاجر چې پاکستان ته راغلي دي دغه زمونږ په سیر راغلل زمونږ په شان پاکستان ته راغلل او بیا دلته موږ هم داسې قانوني شو دي موږ راغلو موږ د افغانستان نه درخواست نه ورکړې کېږي چې موږ پاکستان ته ځو او بیا موږ هلته قانوني کیږو. دا هم دغسې راغلل سرحد یې کراس کړو د مجبوریتونو په اساس دلته سیاسي پناه واخیستله نو اوس هغوی ته غیر قانوني وي او دوی چې واپس کوي نو دا ډېرې ستونزې ولاړوي ډېر مشکلات پیدا کوي په تعلقاتو باندې مسر کوي ولسونه هم چې دی خفه کیږي په دې باندې. نو زمونږ د پاکستان نه دا خواهش دی چې دا خلک واپس کوي مو او دوی همدلته
د مهاجرینو د شورا مشرانو وویل چې د پاکستان او افغانستان د دولتونو ترمنځ د اختلافاتو په سر دی د کډوالو د زورولو او د تجارتي هلو ځلو د متاثره کولو څخه ډډه وکړي شي. د افغان سوداګرو د ټولنې مشر سید نقیب باچا مشال ریډیو ته وویل چې که پاکستان کې د افغان سوداګرو لپاره اسانۍ برابرې کړي شي نو دا به د پاکستان په ګټه وي.
وروره دلته په پاکستان کې په زرهاو افغان تجاران دي چې هغوی لګیا دي فلحال پاکستان کې انویسټمنټ کوي هغوی پاکستان کې تجارت کوي زمونږ د خارجي ملکونو نه مالونه راځي. موږ دلتا پراپرټیان لرو منګ دلتا د ګاډي لرو سیستمونه زمنګ دی خو زمنګ په نامه نه دی دا دغه پاکستانی په نامه دی زمنګ کومرونه یا ملګری چي دی خو زمنګ دا مطالبه ده د حکومت پاکستان نه چې برای مهرباني مونږ ته د پیو آر کارت باندې دا کوم فسیلټیانې چې پاکستانی تجارانو ته تاسو ورکوي دغه فسیلټیانې باید مونږ ته راکړي
په پېښور پریس کلب کې د افغان کډوالو د مشرانو د غوښتنو پر ردعمل کې حکومتي چارواکو سند دی ویلي خو تر دې وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر سرپرست بوکټی د اکتوبر په دریمه نیټه د مرکزی اپیکس کمیټې د غونډې وروسته په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې ویلي وو چې ناقانونه افغان کډوال دي د نومبر د لومړۍ نیټې پورې له پاکستان وځي غني وروسته به په زور افغان کډوال له پاکستان نه وباسي د مرکزی حکومت د دې اعلان وروسته په پاکستان کې اوسیدونکو ټولو افغان کډوالو کې سخته ناارامي رامخته شوې و خو د اکتوبر په 10مه نیټه په اسلام آباد کې د سرحدي او ریاستي امور د وزارت لاندې کارکونکي د افغان کمشنریټ لخوا په خبر شوی یو نوټیفیکیشن کې د ټولو صوبو پولیسو او اړوند چارواکو ته امر ورکړی شو چې د پی او آر کارت لرونکو او افغان سیټیزن کارت لرونکو کډوالو د نیولو او تنګولو څخه ډډه وکړي شي او اړوند ادارې دې په دې امر په کلکه عمل وکړي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اور دغه تاسو مشال ریډیو ته غوښی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې زموږ د نه ستخ خبرونه امدا وسته سره اوریدل شي. د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونو د سپریم کورټ د پرونی فیصله هرکلی کړی دی. د سر عدالت د ټولو ججانو جرګګۍ د قانون چې پکې د چیف جسټس وکونه کم شوي پر ضد ورکړ شوي درخواستونه رد کړل. په دې توګه چیف جسټس د خپل واک په ضد باندې د پارلمان کړی فیصله تایید کړ. په دې فیصله باندې بلابلو ګوندونو خبرګون خودلې دي او چیف جسټس یې ستایلې هم ده. چیف جسټس فایز عیسا دا فیصله د څو نورو ججانو سره پرون وکړه. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال طاهر خان سره لږ مخکې زموږ همکار عبدالحی کاکړ خبرې کړې، هغه ورته داسې معلومات ورکړه.
په عمومي توګه په پاکستان کې مهمو او لویو سیاسي ډلو او داغي مشرانو د سپریم کورټ د دغه فیصله چې تاسو لږ مختصر ذکر مو کړ داغي هرکلی کړی دی او د دې هرکلی چا کړی دی نو هغه کې پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نواز ډلې مشر شهباز شریف دی چې هغه هم دغه هرکلی نفس دا وایي چې د سپریم کورټ دا فیصله خایي چې سپریم کورټ پارلیمنت ته احترام او عزت دا کې سرګندونه کړې ده او هغه ته چې څنګه پارلیمان د ولس استازي وي احترام یې دغه رنګ د پیپلز پارټي یو مشر شیری رحمان په خپل سوشل میډیا چې کوم اکاونټ دی ایکس باندې په خپل ټوئیټر باندې هغه هم دغه لیکلو دي چې هر کلی هم کړی دی او دائم ویل چې دې کار سره به د سپریم کورټ هغه نوم دغه هغه ساک عربه خشي او لکه دا خبر هم دی کړی بیا د پاکستان تحریک انصاف لخوا هم یو بیان راغلی دی هغه هم هر کله کړی دی. البته پی ټی آی په یو بیان کې دا ویلی دی چې کوم خلکو دا توکو لرله چې په ماضی کې د هغه خلاف چې کوم فیصله شوې دي نو هغه به معاف شي، لیکن هغه دا ویل چې هغه د مایوسی ځکه چې په سپریم کورټ په دې فیصله باندې هم رسو غږی غو، لیکن اول په دا چې سپریم کورټ کې دا ویل شوی وو چې دا نوې فیصله چې دا به نوې کیسونو باندې په زړو باندې به نوې یعنی دا خپل حق پدې کې اور کې شوی نه غبا په زړو باندې نو بهرال عمومي تو کتاب کې مې درما استان هم هر کله کړی
شا او دې کې ان تاسو تر کې انصاف سیدا په اشاره خبره کړی دا د په کم تناظر کې کړی دا او چاته اشاره دا او په کم تناظر کې دا
او بیان کې دا خبر ستاسو مهم ذکر چې په بیان کې د چانوم نه دی خستل شوی، لیکن چونکه د مسلم لیگ نواز شریف ډلې رهبر نواز شریف تیر ورځ پاکستان ته راتلو لپاره د لندن نه تللی دی، سعودي عرب ته مو رسیدلې دی او پاکستان ته روان دی او دلته دسي لکه په خپل شهباز شریف په دغه بیان کې د دغه ذکر کړی وو چې څوک دا وایي چې نواز شریف په دې نه متاثر شي ځکه چې نواز شریف خو نااهل شوی وو عمری نایهلمو نو دلته دا بیا باسونو چې آیا دا به دغې باندې ساغیزو کې او کنا نو بار شهباز شریف چې دا فیصله په هغه باندې اغیزو کې نو پی ټی آی هغه اشاره چې وه هغه نواز شریف ته
شاودی کی تار خان سپ کرل روس د دې پس منظر تلاړ سو چې پروند د څومره ججانو حمایت څومره مخالفت وکي او دا پدی کی اصلا ووڅه
اول بلار شو چې سونه ججانو د دې بل په حق کې چې کوم د پارلمان منظور شوی وو خو بیا غي خراب اپیل شو نو د 15 ججانو یو فل کورټ یعنی ټول ججان په هغه معنی مشتمل وو لسو په حمایت کې رائے ورکړې ده او 15 په مخالفت کې چې کم ساسو ذکر هم کله کا پریکټس اینڈ پروسیجر بل یعنی بنیادی د سپریم کورټ د چیف جسټس د یا د مشر قاضي دا هغه د اختیارات په اړه باندې دا قانون بنیادی پاغي جوړ شوی وو مختصر فیصله راغلی دا نو یو خدا خبره ده چې پراتون کې کبا بینچ جوړیږي د سپریم کورټ د یو مقدمه په اړه باندې نو هغه اختیار با چیف جسټس سره نوی ماضی کې چیف جسټس په خپل خوخه بینچ هم جوړو مقدمه او کچا به سره اختلاف کل نه کل وکړ نو هغه به اکثر داسې به یو دلته خلکو محسوسوله چې هغه به هغه بینچ کې بیا نه شاملېده نو اوس به هغه اختیار د چیف جسټس په ځای درې ججان او سینئر ججان چې چیف جسټس به د هغې مشري کوي هغې به دا فیصله کوي چې په بینچ کې دې څوک وي لکه هغه اختیارات چیف جسټس خپل اوس هغه درې کمیټه بل دا چې اسخوت نوټس دې دی یو سو موټو تاسو یاد کړه چې کله نه کله به چیف جسټس یو موضوع باندې په خپل سر باندې به یو لکه نوټس پې واغښته یا به په هغې باندې غوښتل چې دا د عدالت ته راشي یو موضوع هغه هم کله نه کله بحثونه وي ولانجه به پکې منځ ته راغله چې دا سو موټس په دې کېدی شي نه شي کېدی نو اوس هغه اختیار هم له چیف جسټس پاتې نه شو او د سپریم کورټ درې ججان به د هغې هغه به فیصله کړي چې آیا دا سو موټو بل پکې حق ورکړی شوی دی پخوا به چې سو موټو نوټس یا خود نوټس چا په اړه باندې واغېشته مقدمه هغه ته به دا بیا حق نه چې هغه به د هغې خلاف سپریم کورټ کې اپیل کړي اوس هغه ته دا حق هم ورکړی شو
مشال رادیو پر یوټیوب انسټاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی په بلوچستان کې بلوچ میشتو سیمو کې کسان له لسیزو راځي د بلتون غوښتن کوډل خوان وخت نه وخت د پاکستان پر امنیتی ادارو بریدونه شوی دی او د پاکستان د پوز په خلاف دوی ځانمرګي بریدونه هم کړی دي خو دا اکثره دغه ډلو په مذهبي بنیاد نه کول بلکې په ملي او د بلوچ ملت پالنې په بنیاد کول بلوچ وسلوال ډلې وایي چې دوی په خپل سیمې آزاد غواړي او دوی د خپل ځان لپاره په پاکستان کې یو بیل ملک غواړي د بلوچستان په نوم نو دوی پاکستان سره جنګیږي خو په دې وروستیو کې سغدریزی ډیره شوې ده په بلوچ سیمو کې پخوا دومره سغدریزی نه و د دې وجوهات څه دي او په کومو سیمو کې دا سغدریزی زیاته شوې بوروال کاکړ په دې اړه رپورټ لري
د بلوچستان یو شمیر سیاسي ګوندونه وایي په دې وروستیو کې سویو بریدونو دوی د صوبی امنیتي حالاتو تړله اندېښمن کړی دی د دوی په وینا په ځانګړې توګه د بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې مذهبي سختدریزي ورځ تر بلې مخ پر زیاتېدو ده د بلوچستان نېشنل پارټي مینګل ډلې مخکښ ثناءالله بلوچ وایي د بلوچو په ټولنه کې د مذهبي سختدریزي په زیاتولو کې د ریاست لاس دی
موږ خدا پوهېږو چې دا دانسته تور چې د اسلام آباد یو پالیسی دی ولې دا بدمنی په پنجاب کې نشته بلوچستان بالخصوص موږ خلک ډېر پروګرسیو خلک وو موږ سیاست چې دی دا یا تقریبا 50 کال کې چې سیاسي پروګرس سوي دی هغه ډول د پروګرسیو پالیټکس او سیاست بنیاد باندې سوي دی موږ ټول مذهبي خلک یو لیکن دا مذهبي جنونیت چې یو سپیشل قسم دی چې هغه د باندې سرازي او دلته پروګرا کړی دی هغه کې د حکومت او مملکت او ریاست ډېر غټ لاس دی
سناولا بلوس ویل چې مذهبي سختدریزي یوازې د خلکو ژوند ته نه بلکې په مجموعي توګه د هر ډول پرمختګ په وړاندې خنډ او خطر ده د بل بلوچ ملت پال نېشنل پارټي ویان جان محمد بولیدی هم له مشال رادیو سره په خبرو کې تایید کړ چې هلته د پخوا پرتله اوس مذهبي سختدریزي خورا زیاته شوې ده د ویل چې هلته د دې لپاره کار شوی او د زیات غربت لکبل داسي مرکزونو ته خلک زیات مایل وي چې پر ماشومان یې خرچ نه راځي
بلوچ از اے نیشن جو ہے وہ مذہبی اس کی اٹیچمنٹ ہے
دا قام په هس بلوچستان ل مذهب سره تړلی دی خو سخت دریځ نه دی اوس ټولنه ټوله سخت دریځ شوې ده او د مدرسو دا نظام چې څومره خلک پیدا کوي هغه راځي نور مدرسې جوړوي بلوچ ټولنه اوس هغه نه ده پاتې چې ډېر کال وړاندې وه دې تنظیمونو اوس په کلیو کې لا داسې ادارې خلاصې کړي دي
د
سپتمبر پر څوارلسمه په مستون کې چاودنې د جمعیت علما اسلام فی ډلې د مخکښ او پخوانی سینیټر حافظ عبدالله په ګډون یولس تنه ټپی کړي وو د جمعیت علما اسلام فی مرکزی جنرل سیکرټری مولانا عبدالغفور هیدری وایي د ملک د نورو برخو په څیر په بلوچستان کې مذهبي سختدریزي او په ځانګړې توګه د شیعه او سنی ترمنځ د تاوتریخوالي په څیر مسلې نشته
دیکھیے میں خود بلوچ ہوں بلوچستان
زب خپل بلوچ سیم او د قلات اوسیدون کیم په بلوچستان کی په مجموعی توګه د پنجاب او سن صوبو په څیر د شیعه او سنی ترمیان څه داسې بنیادی مسله نشته خدا دین عناصر دی چې کله هم وغواړي نو ترمیان څه داسې حالات را پیدا کړي
حالات کو خراب کرنا چاہیں تو پھر اس طرح کی حرکتیں کرتے
مولانا عبدالغفور حیدری وویل چې دوی اوس دې ته اندېښمن دي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره به امیدواران خپل کمپاینونه څنګه ترسره کوي د بلوچستان پر حالاتو او سیاسي چارو نظر لرونکي وایي هلته د دې هڅه روانه ده چې د مذهبي سختدریزۍ په پراخولو پر آزاد خیالو او په ځانګړې توګه ملتپال فکر لرونکو خلکو ساحه تنګ کړل سي د سیاسي چارو شنونکي او لیکوال ملک سراج اکبر وایي ریاست د دې موخې ترلاسه کولو لپاره هلته د مذهبي وسلوالو ډلو ملاتړ کوي د ویل یو وخت د فرقیزو ډلو مرکزونه په پنجاب کې اوخو او ساغوی زیاتره په بلوچستان کې دي د د په وینا نه یوازې د دې ډلو مرکزونه هلته دي بلکې مشرتابه او غړي هم ټول لا هم دې صوبې سره تعلق لري
اسلام آباد مې راولپنډي مې
اسلام آباد او راولپنڈی کی دا فکر کیږي چې په بلوچستان کې د مذهبي سغدریزۍ ملاتړ وشي نو خیل دی لارې د بلوس ملتپالو او بلتون غوښتونکو مخاوني ول شي خو دا تګلاره تر اوسه ناکام ښکاري ځکه چې ځوان نسل د بلوسو ملتپال او بلتون غوښتونکو ته زیات مایل دي
ملک سراج اکبر وویل د دې خبرې امکان شته چې همدا مذهبي ډلې په راتلونکي کې د ریاست له واک ووزي او له بلوس بلتون غوښتونکو سره لاس یو کړي د د په وینا یو وخت داسې فکر نه کېده چې بلوچ بلتون غوښتونکي وسلوال دي ښځې په خپلو لیکو کې شامل کړي او یا دي د خپل هدف ترلاسه کولو لپاره ځانمرګي بریدونه وکړي د ویل اوس دا دواړه روان دي د بلوچستان پر حالاتو لیکونکی محمد علي تالپور وایي په بلوچستان کې مذهبي سختدریزي زیاته سوې ده خو د د په وینا د دې لپاره پر ځینو خاص سیمو توجه ورکړل سوې ده
ریلیجیس ایکسٹریمزم جو آئی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ پاکستان نے
مذہبی سختدریزی چراغل دا دال دے قبل ادا چې پاکستان حلتا دینی مدرسو کی تر اندازی زیادہ پانگا و نکڑی خدا پو زینو سی مکدا و پو ٹول بلوچستان کی ندا زما پا خیل دا مذہبی سختدریزی پوسیلہ با دا بلوچ ملت پالنے مخا وننی ولیشی و نبا ہم بلوچ قوم دا مذہبی سختدریزی ملا تھڑو کڑی
اس شدت پسندی کو بڑھاوا دے اور حمایت کرے
اوس پښتنه دا چې د بلوچستان هغه کوم سیمه دي چې د شنونکو او سیاستوالو په فکر مذهبي سختدریزي پکې زیاته شوې ده خبریال او شنونکي شاهزاده ذوالفقار وایي دا سیمه لومړی کمی وي خو اوس اورس تربلی پسې زیاتیږي
کم سیمه چې مذهبي رجحانات لري هغه نصیر آباد جعفر آباد ڈسٹرکٹ ستابولان او جل مکسی سبی مستونگ چاغی او قرار قرار اوس مذهبی دغه تولاړه کیشتا تربتا خوزدار دی خپل دغه خوزدار وګوره کمنګو چر سوراب دا سیمه کې دا شیان روان دي ما خیال دادی چې دا زیاتی جی په کال په کال
په دې اړه مو د حکومتي دریز لپاره د پاکستان د کورنۍ چارو نگران وفاقي وزیر سرفراز بوکتی او د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر جان محمد اسگزی ته په وار وار ټلیفون او میسج وکړ خو هغوی له خبرو ډډه وکړه تر دې وړاندې د پاکستانیو حکومتي او امنیتي چارواکو دریز تل دا اوسېدلی دی چې په بلوچستان کې د ترهګرۍ پیښو تر شا د هند لاس دی، کوم چې هند تل رد کړی او دا یې د پاکستان کورنۍ مسله بللې ده.
دا مشال ریډیو ده.
اور زم کو بالکل دا مشال ریڈیو دا دلسنی بجی شیر ازید خبرونو لنڈیز لا عبدالحی کا کڑوور.
په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو شورا غوښتنه کړې چې پاکستان حکومت دی نا رجسټر شوی افغان کډوال رجسټر کړي. پرون د شورا مشرانو او استادو په پیښو پرېس کلب کې د خبرې غونډې په مهال وویل حکومت دی له نا رجسټر شوو کډوالو سره ښه سلوک وکړي او هغوی دې نه نیسي. د پاکستان پخوانیو واکمنو ګوندونو د سپریم کورټ د واک په اړه د ستر عدالت د پرونی فیصلې هرکلی کړی. د چیف جسټس قاضي فایزي صاحب مشري د سپریم کورټ د ټولو ججانو بینچ پرون د سپریم کورټ پریکټس اینڈ پروسیجرز ایکٹ 2023 کال په نوم د هغه قانون پر ضد درخواستونه رد کړي چې پاکستان پخوانی حکومت سږ کال د اپریل په میاشت کې منظور کړی و. د پخوانی فاټا ایجوکیشن فاؤنډیشن په قبایلی ضلعو کې د 57 په نوم د شخصي سکولونو جوړولو اعلان کړی. د ادارې مشر عبدالکرم پرون مشالو ډول چې د دې منصوبې هدف د قبایلی ضلعو په هغو سیمو کې سکولونه جوړول دي چې پکې ښوونځي نشته. نوموړي زیاته کړه چې سږ کال به 25 سکولونه جوړوي. د ایران دولتي رسنۍ وایي چې د هیواد ولسمشر ابراهیم رئیسی او سعودي ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان پرون د اسرائیل او فلسطین د شخړې په موضوع ټلیفوني خبرې کړې. د چین لخوا د ریاض او تهران ترمنځ د تعلقاتو بحالې تر ټولو وروسته دا لومړی ځل دی چې دواړو هیوادونو مشران سره وغږېدلي دي. او د 500 کرکټ نړیوال کپ سیالۍ کې به نن جنوبي افریقا او استرالیا له یو بل سره مخامخ شي. لوبه به د هند په لکھنو ښار کې د پښو په وخت ماسپښین یو نیمه بجه پیل شي. استرالیا په روان نړیوال کپ کې لومړۍ لوبه پر هند بایللې او جنوبي افریقا بیا په لومړۍ سیالۍ کې سیبن کاته ماتې خوړ کړې.
اور دن کو تاسو مشال ریډیو تا غوږی عبدالحی ککړ تاسو د خبرونو لنډیز وای. زموږ خبرونه هم د اوس تاسو د مشال ریډیو په موبایل اپ باندې هم اوریدل شي. دغه اپس تاسو د اپل د فون نه چې آیفون دی او د انډراید ټلیفون نه ډاونلوډول شي. فری دی، بړیا دی، تاسو په څه مصرف او خرچا ناراضي. اوس هم نړیوالې موضوع ته ځو. تاسو د خبرونو په لنډیز کې هم واورېدل چې پر غزه د اسرائیلو بریدونه لا هم دوام لري. د اسرائیلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي دي چې په همدې حال کې یو استراري یا بیړنۍ حکومت هم جوړ کړی دی او دا خبره هم په بیلابیلو رپورټونو کې راغلی چې کېدای شي د اسرائیل امنیتي ځواکونه غزې ته ننوځي او د حماس وسلوالو سره جګړه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د حماس وسلوالو د اکتوبر په 10 د اسرائیل په جنوبي سیمو کې حمله وکړې. دوی اسرائیلو ته ننوتل او اغلته ګڼ خلک ووژل. اوس هم د بیلابیلو رپورټونو تر مخه تقریبا 2500 کسان دواړو خو ته وژل شوي دي. په دې اړه د نوریاس نوري رپورټ اورو.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د هغه سیال د دفاع پخوانی وزیر بنی ګانس خپل سیاسي اختلافات یوې خواته کړل او په یوه بیړني حکومت او د جګړې په کابینه کې سره یو ځای شول. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې نتنیاهو چې یو خي اړخې سابقه دار سیاستوال ګڼل کیږي له ګانس سره سیاسي هوکړه کړې او ژمنه کړې چې د اوس لپاره به د حکومت قضایي سیستم د بیا کتنې پلان چې له یو کال راهیسې په وړاندې پراخ اعتراضونه پیل شوي ځنډوي. د اپوزیسیون بل مشر یار لپید له دغه موقتي ائتلاف سره نه دی یو ځای شوی، خو په ګډه اعلام کې ویل شوی چې د جګړې په کابینه کې به یو څوکۍ د هغه لپاره خوندي وي. د راپور له مخې په اسرائیل کې د نوي استراري حکومت اعلان داسې مهال کیږي چې د اسرائیل پوځیانو چې له 2 ورځو راهیسې غزې ته څیرمه جنوبي جګړه ځپلو ښارګوټ کې تصویبي عملیات ترسره کړي وویل چې ټول ټال یې د 1200 کسانو مړي موندلي چې زیاتره یې ملکي وګړي دي او د سخت دریځو اسلام پالو په برید کې وژل شوي دي. دا د اسرائیل د دولت تاسیس په 50 کلن تاریخ کې تر ټولو خونړی بریدو چې د حماس ډلې اړوند وسلوالو ډلو له غزې د ځمکې هوا او اوبو له لارې تېره شنبه ترسره کړ. د راپور له مخې په غزه کې چارواکو وویل چې د اسرائیل په هوایي او توپچي بریدونو کې له 1000 زیات کسان وژل شوي دي. ملګرو ملتونو وویل چې د شنبې له ورځې راهیسې په غزه کې 12 کارکوونکي وژل شوي او د نړیوال سره صلیب او هلال احمر کمیټو هم ویلي چې 15 غړي وژل شوي دي. د جګړې له پراخېدو سره په اسرائیل کې د حماس لخوا د یرغمل شوو هغو لږ تر لږه 1.5 کسانو د برخلیک په اړه چې اکثریت اسرائیلیان او یو شمېر نورې بهرنیان او دوه طبیعت لرونکي دي هم اندېښنې زیاتې شوې دي. د حماس وسلوالو د اسرائیل په جنوبي ښار ګوټ د برید په نتیجه کې دغه کسان یرغمل کړي او له ځان سره یې غزې ته بیولي دي. حماس ویلي چې 4 یرغمل د اسرائیل په هوایي بریدونو کې وژل شوي او خبرداری ورکړی چې که له مخکینی خبرداری پرته اسرائیل په بریدونو کې ملکیان په نښه کړي نو 9 یرغمل به ووژني. په عین حال کې په غزه کې چې شاوخوا 2.3 میلیون وګړي اوسي، اسرائیل څه باندې 0 ودانۍ له خاورو سره یو کړي او دا سیمه په بشپړه توګه محاصره کړې ده. اسرائیل پر غزې او بخوراکي مواد او برېښنا بند کړي چې له امله په سیمه کې د بشري بحران د پراخېدو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو په وینا له 260,000 زیات کسان له خپلو مینو بې ځایه شوي او اروپایي ټولنې هم د یوه بشري دهلیز د پرانستلو غوښتنه کړې تر څو ملکي وګړي وکولی شي په دې سیمه کې له جګړې وتښتي. دا په تېرو 15 کلونو کې 5م ځل دی چې په غزه کې جګړه نښلي. له اسرائیل د ملاتړ په ترڅ کې د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې خپل دې نږدې متحد اسرائیل ته به نور مهمات او پوځي تجهیزات ورکړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اور دن کو تاسو هم ممدا اوس د مشال ریډیو په موبایل ایپ باندې زموږ خبرونه اوریدئ شی او ګټه تی پورته کوئ شی. اوس د افغانستان هرات ولایت زو غزه کې چې کوم زلزله شو دا غي پړه تاسو ریپورت لرو. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده د اکتوبر په 2 باندې په هرات کې زلزله وشوله، بلکې د هرات سره نږدې په بادغیس او فراه ولایتونو کې هم زلزلې وشوې خو ډیر نقصان په هرات ولایت کې واړو. د غلطه زندجان ولسوالۍ کې ډیر زیات نقصان وشو، ډیر خلک پکې وژل شو. دا غین وروسته څو ورځې وروسته یو ځل بیا زلزله وشو، زلزلې جټکې ورکړې د هرات ولایت مختلفو سیمو ته. خلک اوس هم ریږي او وایي چې کېدې شي نورې زلزلې وشي. اکثره خلک د کورونا بهر په کوڅو کې ویده کیږي. په دې اړه به نور تفصیل درته نوري اسنوري وایي.
د افغانستان په لویدیځ کې د زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکي وایي چې تر اوسه لازمې مرستې ورسره نه دي شوي او دوی مجبور دي چې په دې سړه هوا کې شپې او ورځې له سرپنا پرته د باندې تېرې کړي. جمعه ګل د هرات د چهاک کلي اوسیدونکی دی. د هغه کلي چې پرون چهارشنبې یوې بلې زورورې زلزلې ولړزاو، دی وایي تر اوسه هیڅ لاسنیوی نه دی شوی.
سرپنا لرو او نه ډوډۍ او هغوی چې پاتې دي ساړه بند کړي، موږ ته هیڅ نه دي را پاتې. زه او نور چې ژوندي پاتې شوي یو یوازې.
د هرات ښار په 2 کیلومتره کې د پرونۍ زلزلې شدت هم په زندجان ولسوالۍ کې د اولې په څېر د ریختر په کچه 6.3 ثبت شوی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد په هرات کې د زلزله ځپلو وضعیت ډېر خراب او جدي وبلا وویل چې هغوی ډېرو مرستو ته اړ دي. هغه پرون چهارشنبې په یوه خبري غونډه کې وویل چې سرپنا د هرات د زلزله ځپلو یوه اساسي اړتیا ده.
موږ ته دا ثابته ده کچیر د خلک تر یو میاشتې پورې په خیمو کې گزاره وکړي، اما د یوې میاشتې نه وروسته شاید دا په خیمه کې ژوند کول به ډېر مشکل وي.
ښاغلی عباد په دې اړه چې د زیانمن شوو لپاره به په څه ډول سرپناوی برابرېږي نور جزئیات ورنه کړل، خو د تېر کال د پکتیکا او خوست له ورته زورورې زلزلې وروسته ویل کېږي چې د سرپنا په ګډون په دې ولایتونو کې د زیانمن شوو خلکو چندان لاسنیوی نه دی شوی. په هرات کې له شوې زلزلې وروسته د ناروغیو زیاتېدا هم اندېښنې زیاتې کړې دي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې یو کارکوونکی عبدالرازق وایي اکثره ناروغان د معدې، سینه او بغل او د ستوني درد څخه کړېږي. په سیمه کې د دې ټولنې ډاکتر حکمت الله مومن وایي تېرو 2 ورځو کې د په لسګونو ناروغانو درملنه کړې ده.
عموماً چې موږ ته مریضان راغلي تقریبا 200 نفره شاوخوا، چې دغه 3 ورځې کېږي موږ ته دوی کړي. په اول قدم کې خو مریضان چې وو په سیتامه کې وو، وروسته چې هغه مریضان مشترک راغلي دي نو اوس موږ دلته موجود وي شپا ورځ موږ دلی یو د خلکو په خدمت کې یو.
په عین حال کې د افغانستان لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او د بیړنیو چارو رئیس الله ابو زید چې د هرات زلزله ځپلې سیمې ته ورغلی، د دې سازمان په ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه کې په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي چې له زیانمن شوو سره د خواخوږۍ او پیوستون تر څنګ وضعیت له نږدې ارزوي. روغتیا نړیوال سازمان دلته دی چې اړتیاوې په ګوته او وضعیت وارزوي او په دې توګه له خلکو سره له هغو سره چې دې پېښې زیانمن کړي خپل پیوستون وښيي. یو شمیر هیوادونو او مرستندویو ټولنو د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو خبره کړې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه کې د هرات له زلزله ځپلو سره د سعودي عربستان، قطر، ایران، چین، ډنمارک، ناروې، ازبکستان، ترکمنستان او قزاقستان د خوراکي او غیر خوراکي موادو او نقدو پیسو د مرستو خبر ورکړی دی. طالبانو هم له زیانمن شوو سره له خپل اړخه د 1,000,000 افغانیو چې 1,200,000 ډالره کېږي د مرستو خبره کړې ده چې اړتیاو ته په پام هغه ناتسیزم مرسته بلل کېږي. په افغانستان کې دغه طبیعي پیښه داسې مهال پیښیږي چې د دې هیواد میلیونونه وګړي د بېوزلۍ او بیکارۍ له امله خپل ورځنی ژوند په ډېره سختۍ تېروي او د ملګرو ملتونو په وینا اکثریت نه پوهیږي چې بل وخت ډوډۍ به له کومه کوي. د هرات زلزلې هم په افغانستان کې د روان بشري وضعیت پر ستونزو ور زیات کړي او په زرګونو کسان چې د اوبو، ډوډۍ او سرپناه له نشتوالي سره مخ دي شپې د باندې په پارکونو او سړکونو کې تېروي. هغه هم داسې مهال چې ژمی را روان دی او هوا مخ په سړېدو ده، د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې افغانستان به سخت ژمی په مخ کې ولري.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا تعلیم فاونډیشن اعلان کړی چې په قبایلی زلو کې بعد د سباون په نوم شخصي ښوونځي جوړي. حکومت وایي دا کار به له سکوله بهر ماشومانو سره د تعلیم په ترلاسه کولو کې په داسې حال کې مرسته وکړي چې اکثره خلک شکایتونه لري چې د دوی په ځای کې سکولونه یا ښوونځي نشته. د دغه ادارې مشرانو مشال ریډیو ته ویلي چې د دغه سکولونو ټول لګښتونه به حکومت ورکوي، یعنی په زده کوونکو باندې به هم څه خرچه یا لګښت نه راځي. خو آیا دا به په سرکاري سکولونو چې لاوار د مخه دغلته موجود دي په هغې څه اثر وکړي؟ ځکه چې اکثره خلک دا وایي چې په سرکاري سکولونو کې نه استادان پوره شته دی او نه هم پکې کتابونه او نور سهولتونه. په دې اړه د فرهاد شینواری رپورټ.
د منصوبې لاندې به په هغو ځایونو کې شخصي سکولونه جوړوي، استادان به ورته برتي کوي چې شرطه یو ډول سکول هم نشته او هغه ماشومان به پکې زده کړې شروع کړي چې له تعلیم څخه محرومه پاتې شوي. په دې منصوبه به سکال خواوشا 80,000,000 روپۍ لګښت راځي او د دې منظوري ورکړل شوي او د دغې منصوبې مقصد په قبایلي ضلعو کې د تعلیم کچه لوړول دي. د پخوانی فاٹا ایجوکیشن فاؤنڈیشن منیجنگ ڈائریکٹر عبدالکرم مشال ریڈیو تویل چې د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې دا ګام پورته کړی او په دې لړ کې به په لومړی مرحله کې په قبایلی ضلعو کې لږ تر لږه 25 سکولونه خلاص کړي.
دا زم شوده اضلاع کې ایجوکیشن کې دا ست تبدیلی راولي. د دې کې یو دا سباون سکول انیشیټیو ده. د دې مقصد دا ده چې سنگا چرتا مرج اضلاع کې سکول نشته دے اغه کی نه سرکاری سکول نشته دے نه پرائیویټ سکول نشته دے اغه باندې دا سکول اسټابلیش کیږي او د دې فیزونه میزونه ټول دا هغه ګورمنټ د غیته ورکېږي پایلټ بیس کې 25 عدد سکولونه اسټابلیش کېږي بیا رور رور زدا زیاته کېږي
د خوانه فاټا ایجوکیشن فاونډیشن چارواکي وای چې حکومت با د کې جی یا وړو ماشومانو ابتدایي ټولګي زده کوونکو لپاره 0 روپۍ میاشت فیس ورکوي او اول ټولګي نه تر پنځم ټولګي زده کوونکو لپاره به 1.5 روپۍ فیس ورکوي او اووم او اتم ټولګي زده کوونکو لپاره به 2000 روپۍ فیس ورکوي او د سکول کرایه او استادانو تنخواګانې به هم دوی ورکوي د خیبر ضلع یو فعال تورابلی پردی وایي چې دا منصوبه به په لرې پرتو سیمو کې ډېره مؤثره ثابته شي خو په کار ده د سکولونو ودانیو جوړولو لپاره هم ورسره پوره مرسته وکړی شي
قبایلي علاقې چې کومې لرې پرتې علاقې دي د هغو دپاره ډېر زیات یو اهم پروجیکټ به مونږ ته ویو ځکه چې اوس که مونږ د تا د خپلو لوکو خبره وکړو نو مونږ اوس داسې علاقې دي چې په هغه کې په 7 کیلومیټر کې هم سرکوري سکول نشته بلکې ته 10 کیلومیټر پورې اوس هلته د پرایویټ سکول هم داسې ډېر تصور نشتا نو چې داسې یو لای عمل داسې یو طریقه کار ورته جوړ کی چې هلته د سکول جوړولو دپاره فائنانشلی مدد وسره وشي او د سکول چلولو کې بیا چې کم دوی سره مدد کوي نو دا به انشاءالله چې هغې لوکې دپاره تعلیمي چې کم ماحول دی هغه بهتر کولو کې به ډېر زیات فایده مند شي
د پخوانی فاټا ایجوکیشن فاونډیشن چارواکي وایي چې دا منصوبه به سږ کال په باجوړ مومندو خیبر کورمه او رګزو او شمالي وزیرستان کې شروع شي او دې سره به په قبایلي ضلعو کې خواوشا 4000 زده کوونکي تعلیم ترلاسه کړي او 100 پورې ځوانانو ته به ورسره روزګار میلاو شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلای شئ زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر لیپټاپ آیپیډ ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ لمشال رادیو سره اوسې
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم غوریدئ شئ او د دغه لارو چې تاسو ذکر وشو هم زموږ خبرونه هر ورځ تاسو ته وړاندې کیږي هله دا چې زموږ خبرونه واوري په یوټیوب باندې مو ویډیوګانې وګوري او امداراز په ویب سټ باندې مو رپورټونه ولولای او د ملګرو دوستانو سره شریک کړي اوس د زمکو د لانجې په اړه باندې تاسو ته رپورټ لرو لکه څنګه چې تاسو معلومه ده په دې روسو کې په کورمه کې د زمکو د لانجې په سر نښتې وشوې ګڼ کسان پکې زخمیان هم شو د سیمې ولسی سیاسي او مذهبي مشران وایي چې حکومت د زمکنیو لانجو د هواري لپاره سنجیده ګامونه نه دي اخیستي او سربلې په سیمه کې د ناامنۍ پیښې په ډېرېدو دي دا چې دا مسایل څنګه حل کېدای شي او حکومتي کمیشنونه ولې صحیح کار نه کوي په دې اړه د شاهین بنیری رپورټ اور
د خیبر پختونخوا کورما له وړاندې څخه ډله ییز تشدد او ترهګرۍ ځپلې ده خو دغلته د ځمکو د ملکیت په سر تازه لانجو او جګړو ځایي خلک نور هم اندېښمن کړي دي په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د توري قام یو مشر حاجی عبدالرؤف ویل چې په وار وارې له حکومت غوښتنه کړې چې د ځمکو په سر د لانجو د هواري لپاره یو خپلواکه کمیشن جوړ کړي خو حکومت په دغه اړه د ډېر ځنډ نه وروسته پریکړه وکړه چې ورسره روانې جګړې لا پیچلې شوې دي نوموړي زیاته کړه
به حیثیت توری قوم یو مشر مونږ بار بار حکومت نه خواست کړی وو چې د اعلی سطح کمیشن مو ته راکړلی شي چې د دې ځمکې کوم ریکارډ دی ریکارډ مطابق څوک یې څه مالک دی هغه ملکیت ظاهر شي څوک څه همسایه دی یغه د همسایګه بقاعده حیثیت معلوم شي. خو عموما حکومت د سستې نه بکار اخستو او خبره ته به وګنه چولو او عموما تنازع به جوړی دي خبر نه جوړی دي یغه به فرق کوره نه رنگ واخستو خلق به ور کول و د کې پسلګونو خلق مرشولو او سلګونو خلق کې زخمیان شولو او کرم کې عموما د ډیرو شخړو بنیاد چې کوم دی هغه د زمکه تنازع دي.
کورما یو د هغه سیمو څخه دا چې د ځمکې ریکارډ لري خو د آبادې د ډېرېدو او ځینو قبیلو لخوا په ځمکه د قبضو له کبله د ځمکو د ملکیت ستونزه پیچلې شوې ده. د سیمې د چارو یو شنونکې اشفاق حسین وایي چې ریونیو ډیپارټمنټ دا ستونزه هوارولی شي خو هغوی پکې فعال کردار نه لوبوي. د نوموړي په وینا کې انتظامیه څه پریکړه وکړي نو نه عملي کوي او په ځینو سیمو کې ذمهوارې ځایي جرګو ته حواله کړي دي.
ډېرې غټې شخړې چې کومې دي هغه د پیواړو د ګیدو منځه په تری منګل منځ چې کومې ځمکې دي غرونه دي. دین علاوه مقبلو سره چې کوم دي د کونجلې ځای نستې کوټ چې کوم شخړه دي دا دی بلیشخیل ابراهیم ځای سره چې کوم شخړه دي د پړه چم کني دام ډېره زړه دی. دیکی خدا وشو چې 2007 کې طالبانو چې کله کورمی باندې اٹیک وکړو دلته کورمی کې جنگ وو نغه کې بیا طالبان خاص کر حکیم الله مسعود راغلو. حکیم الله مسعود هغه ځمکه چې هغه د تورې ځمکه هغه په پړچم کني باندې تقسیم کړي نو هغه شخړه هم ډېر غټه شخړه ده په ځیب پرته ده. علی شیرزی او د مسعودی ومنځ حکومت شخړه ده هم شل کله کېږي هغه هم جګړه روانه ده.
دا په داسې حال کې دا چې په کور مکه 13 ونې د ساتین او مسوزو ترمنز د زمکي په سر په انخته کې د روغې جوړې لپاره د ورغلې جرګې د غړیو په ګډون 15 کسان ټپیان شو. همدا سره روان کال د جولای په میاشت کې د پاړچنار په بو شهرا ډنډر سیمه کې د دوو قبیلو ترمنز په جګړه کې لګ تر لګا شپږ کسان وجل شو او نور 18 ټپیان شو. د سیمې یو مذهبي مشر مفتی نور بادشاه وایي چې ځایي مشران او جرګې خپل هڅه کوي او تر اوسه یو شمیر لانجې هوارې کړې دي خو حکومت او انتظامی چارواکي دا لانجې جدي نه اخلي او اکثر هغه وخت مداخلت کوي چې خبره له قابو بهر شي. نوموړي نور وویل
دا علاقه خلکو خو چې څومره کوشش و الحمدلله وخت په وخت هغه کوشش جاری روان دی. البته دا حکومت پورسز او سمرا چه سیول انتظامیه ده که دا بر وقت اقدامو نکی نو دا شخڑا ختم شوی نده او فریکین دوارا پس پرده عزائم دا جنگ طرف تا بیاوری. اللہ دماغو کی که دوباره جنگ شروع شو نو دا بده دی علاقه دا پارا دیر دا نقصان سبب وگرزیگی. فی الحال مشران علماء کرام اگر سرتور کوشش کوي چې دا شخړه او همدارنګ نورې زمینی شخړو کې هغه امن راشي او درپا حل راشي.
بلخو حکومت وایي چې په کورم کې د ځمکو په سر د لانجو د هواري لپاره یو کمیشن جوړ کړی دی چې دوه ځلې سیمې ته سفر کړي او معلومات راټول کړي دي. په دغه اړه د کورمې مرستیال کمیشنر محمد فیاض پرون په یو لیکلي پیغام کې مشال لیډو ته وویل چې صوبایي حکومت کمیشن جوړ کړی دی او د ځینو لانجو په اړه پریکړه ته هم رسیدلې چې زر به یې اعلان وشي. د یادونې وړ ده چې د کورمې په یو شمېر برخو کې د قانونو ترمنځ د ځمکو غرونو ونو ځنګلو او اوبو په سر لانجې روانې دي. په کال 2001 کې د 9000 جریبه شاملاتي ځمکې د ملکیت لانجې له کبله د تیندو او علي شیرزو ترمنځ هم جګړه شوې وه چې درې څلوېښت ورځې روانه وه او پکې شاوخوا 1500 کسانو ته مرګ جوبله اوړېدلې وه.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اور په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا اوس موږ اوریدل شو. څنګه چې تاسو ذکر وشو تاسو کولی شئ چې په یوټیوب باندې د مشال ریډیو بیلابیلې خبری او تفریحي ویډیوګانې هم وګورئ. اوس یو رپورټ ته ورزو. په دې وروسته کې د انټرنیټ په زیاتېدو سره او ښه کېدو سره ښځو هم آنلاین کاروبار ته مخه کړې ده. د آنلاین کاروبار کوونکو میرمنو مشال ریډیو ته ویلي چې خپل تجارتونو پر مخ وړلو لپاره جدیدی طریقې کاروي. دوی وایي د خپل سامانونو د خرڅلاو لپاره د سوشل میډیا استعمال کوي چې ګټه یې ورته رسولې ده. په دې اړه نور تفصیل به ملیحا میرزاده درته وایي چې د آنلاین کاروبار کوونکي وی جنې تابندې په غږ پیلېږي.
میں اپنا ہوم بیسڈ آن لائن بزنس کرتی ہوں رسم و رواج کے نام سے, اور میں ویڈنگ کے حوالے سے ہینڈ میڈ ایکسیسریز بناتی ہوں, جیسے مہندی کے تھال ہو گئے, ڈیکوریشنز ہو گئی, پیکنگز ہو گئی.
داد پیخبر تابندہ فروختہ چوائی لکو رخ پل آن لائن کاروبار کوي او د ودونو او خادو لپاره د کورونو د سنگار شایان جوړوي. تابندہ د خیبر پختونخوا یو لهغو انجنونو دا چې په ډیجیټل او جدید دور کې خپل آن لائن کاروبار پر مخ وړي. هغه وایي د خپل کاروبار مخ ته وړلو لپاره سوشل میډیا تر ټولو غوره لار ده. هغه مشال ریډیو ته ویل د ټولنیزو رابطو پاڼو او اپلیکیشنونو د دې تجارت ته ډیره ګټه رسولې ده.
تر ټولو بهتره طریقه د سوشل میډیا مارکیټینګ یا مشهورتیا ده. په هغه کې فیسبوک, انسټاګرام او واتسپ شامل دي. د دې علاوه زما د شیانو خریداران نورو خلکو ته هم زما د کار پاړه وایي, او چې کوم زما د پیژندګلو کسان وي هغه هم ما یادوي. نو داسې خلک زما پاڼې ته راځي او سامان آرډر کوي. نو داسې سوشل میډیا زما لپاره ډیره ضروري لاره ده.
په خیبر پختونخوا کې خزه بیلابل آن لائن تجارتونه کوي. په دې کې کورنی جوړ خواړه او کیکونه د آن لائن خرڅولو, د ودونو او تقریبونو د انتظام کار, د کپړو او کالو خرڅولو ترڅنګ نور یو شمیر شیان هم شامل دي. په پاکستان کې تجارتونه باید د بیلابلو اړوندو ادارو لکه سکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن, فیډرل بورډ آف ریونیو یا ایف بی آر او رجسٹرار سره رجسٹر شي. د خیبر پختونخوا انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ د 2022 کال په سپتمبر کې د آن لائن بزنس پورټل سہولت پیل کړ. د دې پورټل جوړولو مقصد په تجارت کې د اسانتیاو لپاره ټول سہولتونه په یو آن لائن پورټل کې راغونډول وو, یعنی د تجارت رجسٹریشن, نورو اړوندو ادارو سره رابطه او ټیکسونه ټول تر یو چتر لاندې کېدی شي. په پیښور کې د توفو, ډالیو, ودونو او پاټیانو لپاره د سامانونو جوړونکي کائنات توفیل مشال ریډیو ته وویل, په روانو حالاتو کې ګرانه کاروبارونه ډیر متاثره کړي دي, خو دا د مارکیټینګ یا مشهورتیا په جدیدو طریقو خلکو ته د رسیدو کوشش کوي چې پکې د ولاګرانو, ټیک ټاکرانو او یوټیوبرانو په وسیله د خلکو ته رسیږي.
یا داسې څه فیمس ټیک ټاکرس یا فیمس یوټیوبرس شو, نو هغه ته زه د خپل بزنس د آئیډیا یا خپل بزنس طرف نه کوم چیزونه زه جوړوم, هغه سیمپلز لیکم, نو هغه هغه ریویو کوي په خپل پیجونو باندې, نو هغه طریقې سره زه خپل نیو آډینس اٹریکټ کوم. کوم چیزونه زه جوړوم نو هغه بس هغه ټایم سره زه پوسټ کوم, یا تر خلک دا پیجونو ته دي چیزونه ته اعلی راځي چې هغه وګوري چې خلک لکه جوړولو طریقې هم کوي که نه. زه ورکی ورسره ټریننګ هم ورکوم, اور
خو تابندہ فروخ مشال ریڈیو تویل پا آن لائن کاروبار کے ڈیر ستونز ہم لری چی اکثر اورتا شیان ڈیر گران تمامی گی, خود گاہک تا خوشحالے اخپل کاروبار جاری ساتلو لپارا گٹا ڈیر کم کبھی.
لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر آن لائن بزنس کرتے ہیں تو بڑا آسان ہے.
خلق فکر کبھی چی آن لائن کاروبار ڈیر آسان دے, زمون نے ڈیر پیسہ اخلی او اخپل خرچے دمرا نراسی. خو آن لائن کاروبار کی منگتا ڈیری مسئلی دی. زچے کم کار کوم باید د خریدار د خوخي سره سم سامان جوړ کړم چې دوا یا درې ورځې ور باندې راسي. له سهار تر شپې بازار ته تک غواړي, د گاک د خوخي سامان قتل غواړي چې ډیر ګران کار دی. نن سبا خو ډیره ګرانی هم ده, کله کله زه منافع ډیره کم ساتم د دې لپاره چې د گاک د خوخي سامانم جوړ شي او سبا کاروبارم ختم نشي,
په
خیبر پختونخوا کې د نوو کاروبار کوونکو د مرستې او لارښوونې لپاره د صوبې د انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ د درشل په نوم یو پروژه کار کوي. دغه اداره جینکو او الکانو ته د کاروبار ډیجیټل او تکنیکی طریقې ورخای او مالی مرستې هم کوي. د پروژې مشر زاهد نواز مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا آی ټی بورډ شاوخوا 5.5 کال مخکې د درشل پروژه پیل کړه چې تر اوسه ډیرو ځوانانو ته د کار روزګار موقع ورکړي دي او هغوی خپل آنلاین کاروبارونه هم چلوي.
تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان کې روزګار ترلاسه کول ډیر ګران دي، نو په خیبر پختونخوا کې د ترکین صاحب پخوانی حکومت یو نوښت پیل کړ چې په لوی شمېر کې خلکو ته د روزګارونو ورکولو پر ځای ولې نه داسې یو پلیټ فارم جوړ کړو چې په کې خلک تجارتونه روان کړي او نورو ته نوکری ورکړي. په دې کې موږ د یو چت لاندې د دوی مالی مرسته کوو، تربیت ورته ورکوو چې تجارت څه ته وایي، آیډیا یې څنګه عملي شي، نو دا هر څه ورته د یو پلیټ فارم لاندې ملاویږي.
زاهد نواز ویل د دوی د درشل پروژې لاندې یو سل نه اویا کاروبارونه پیل شوي دي چې هر یو کاروبار سلور غړي لري. په دې کې یو سل او شپږ پنځوس جینکو او پنځه سوه او شپږ پنځوس والکانو د کاروبار موقع موندلې دي. نوموړي ویل د صوبې آی ټي بورډ د جی آی ایس یا جینډر انکلوسیو سپیس په نوم یوه پروژه پیل کړه چې یوازې د ښځو کاروبار کوونکو لپاره جوړه شوه، نو جینکې او ښځې له داسې فرصتونو ګټه حاصلولی شي. تابنده او کائنات مشال ریډیو تویل چې کسوک سرمایه اولری او په سمه طریقه آنلاین کاروبارو چلول شي نو پکې لکونه روپې ګټلی شي.